احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشهي دا سجی رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم تاریخ پرونه کې په وړاندې واوري چې ولسمشر اشرف غنی هیله مند دی چې د تاوتریخوالي کمیدل به په افغانستان کې دایمي سولې ته لار پرانیزي. دا موضوع تر خبرونو وروسته له سیاسي کتونکو سره هم څېړو. خو لومړی خبرونه، افغان ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل د اوربند په لور ګام دی. ملګرو ملتو په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل وستایل. تمه ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن معلوم شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو تر راتلونکې شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. محمد اشرف غنی تېره شپه په تلویزیون وینا کې وویل،
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې، له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خدا چې د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پام وړ کموالي موافقه وکړه، دا هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی.
طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې تر راتلونکې شنبې به دوی د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارس بهرنیو پوځیانو بریدونه نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته یوه اونۍ د پام وړ تاوتریخوالی کم شو، راتلونکې شنبې به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چیرته وسوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي، پر ضد به یې قاطعانه عمل کشي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې مروې امینی ازادي راډیو ته وویل،
و ما آمادگی های کامل خود را پیرامون دفاع از
دوای موږ د افغانستان له خلکو او خاورې د دفاع لپاره بشپړه تیاری لرو. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازم لارښوونې شوي، او که چیرته طالبان پر خپله ژمنه عمل ونه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې قاطعانه پر ضد اقدام کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې دا یوه بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لار پرانیسي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان برخه پکې ولري. یوناما په افغانستان کې پر ټولو خواوو بیا هم ژغ کړی چې د تشدد د کمولو لپاره چې د ملکي خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي کار وکړي، او دایمي اوربند او د هر اړخیز سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت و چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل،
حدود 15 ولایتو چې موږ ته گزارشونه راغلل او د مخابراتي شبکو سره چې موږ تماس نیولی ده، دوی اکثر سایتونه فعال کړي دي، خو بعضی سایتونه چې لوجستیکي مشکل لري او د دې نه علاوه چې تخنیکی مشکل لري، شبکې په هغه باندې هم کار کوي چې زر تر زره مشکل حل کړي او سایتونه نورمال وساتي.
طالبانو د افغانستان په ډیرو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدوده اجازه ورکوله، او د شپې لخوا په ډیرو سیمو کې شبکو کار نه کوه. د مخابراتي شبکو د فعالیدو خبر تر هغه وروسته خپور شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ اعلان شوه. ټاکل شوی ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي، او نهایي به د دوشنبې په ورځ اعلان شي. په ایران کې تیره شپه د پارلماني انتخاباتو د رایو مرکزونه وتړل شول. د ایران د انتخاباتو ادارې درې واره د رای ورکولو وخت تمدید کړ، څو ډېر خلک په دې بهیر کې برخه واخلي. په ایران کې 1,143 کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې ځانونه کاندید کړي، او نږدې 9,000 تنه له کاندیدۍ منع شوي وو. د کاندیدانو لیست د ایران د اسلامي رژیم د سخت دریځ شورای نگهبان د یوې څارونکې ډلې تر نظر تیر شوی و، او له دې کبله په زرګونو داسې کاندیدان چې د اصلاحاتو ملاتړ یې کاوه له لیسته وویستل شول. د ایران د اوسنی پارلمان نوی غړي هم په کاندیدانو کې و چې د شورای نگهبان پلاوی کاندیدی رد کړه. په ایران کې 85 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کورونا ویروس ته خطر د مخنیوي موقع شایي له منځه لاړ شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس غبریوس پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو خبرونه خپره شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر زیاتوي چې داسې هیوادونو ته لکه لوبنان او کاناډا ته د دې وژونکي ویروس ته رسېدو خبر دا معنا لري چې د ویروس ته مخنیوي چارې مو له لاسه وځي. کرونا ویروس د ډسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون وویل چې 113 نور کسان په دې ویروس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا ویروس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه او ویل چې 13 کسان نور په دې ویروس اخته شوي دي. دا خبرونه اساجی رادو په منځني صفه دولش پښنی وی پټول افغانستان کې اوري. امریکا وایي که طالبانو د پام وړ تاوتریخوالی کم کړ یوه اونۍ وروسته به د سولې موافقه ورسره وکړي. افغان ولسمشر وایي دا ارزونه به اولس کوي.
دا د افغانستان خلک دي چې بالاخره به د تاوتریخوالی د کموالی اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند.
د تاوتریخوالی د کمېدو مسله په خپرونه کې په تفصیل څېړو او د دې ترڅنګ به واورئ چې په نورستان کې له څو میاشتو راهیسې روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه نه دي رسېدلي. زموږ خبریال په سیمه کې موضوع له مسؤول کس سره یاده کړې.
د مونږ خبرې کړې دي او تطبیق کوونکي موسسې مونږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله معاشات ټولو ته ورکړي.
په خوست کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
مونږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کړو. مونږ غواړو چې د خپل ژبه اقتصاد ژبه کړو. مونږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کړو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. اته بجې او اته دقیقې دي. د تیر شپې له 12 بجو را په دې خوا په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی موافقه تر اوسه پورې چې ازادي راډیو خبر لري عملي شوې ده. د موافقې پر اساس به د فبروري چې د فبروري 22 د ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او بهرنیو قواو حملې نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم د افغان حکومت ځواکونه بریدونه نه کوي. جزئیات د فرشته جلالزی پورا پور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنی وینا کې چې له ملي ټلویزیون خبرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدار سولې پر خوا یو ګام دی.
او ارزونه لپاره د هیواد ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلک دي چې بالاخره به د تاوتریخوالی د کموالی اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوای مسلح اعلام میرم.
دی وایي زه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې له خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت پرمختي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی دا موافقه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي په بریالیتوب عملي شي. د فبروري په 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت ګڼي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې په یوه اونۍ کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوي چې پاکستان تر دې ګړۍ د افغانستان له سعودي سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې استولی لیکلي چې د راتلونکي شنبې تر ورځې به چې د فبروري 9 ده هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حملې، راکټي حملې او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبانو په بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناه ځایونو د بې پیلوټ الوتکو حملې، بمباردونه، پوځي عملیات او راکټي حملې بندوي. خو په دې منځ کې میلیونونه افغانان نن سهار په داسې افغانستان کې له خوبه راپاڅېدلي چې تشدد به پکې کم وي. د افغانستان خلکو په حقیقت کې په وروستیو 40 کلونو کې د سولې سکنه ده کړې. د تشدد د کمیدو له اعلان سره سم د ازادي راډیو ګڼ شمېر اورېدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې خپل احساسات بیان کړي دي. په هغه کې یو له هلمند وایي:
زه دا هیله لرم له اشرف غني صاحب څخه او له دې نورو رهبرانو چې د خدای په لحاظ او د قرآن په لحاظ دا بارنو ملکو ته وګورئ، سوله را روانه ده، ټول نر او ښځې د افغانستان ملت، ټول مخلوق، ټول ایمان ورته په سترګو باندې بس ورته ګوري، لارې ته سترګې رسي، دا سوله راشي او امن راشي. سي جنګوش که نور د نفرت د افغانانو نور جنګونه مه راوړئ.
دا موضوع په خبرونه کې پسې تعقیبو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایي بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته شرغلی
مهرباني
شه. مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وار له مخه د اندېښنه لرله چې د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل دقیق نه دی، یعنی نشي اندازه کېدلی. ستاسو نظر سره.
رحمن الرحیم شبر سمترم د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره انتهایی د خوشحالی شیبې دي. تر څومره حد پورې چې دا موضوع زه تعقیبوم، د طالبانو لخوا نه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایات صادریږي او د مکمل نظم او ډسپلین سخت امرونه ورته کیږي. زما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته سي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملي نه اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان د لخوانه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل لپاره نهایی جدي دي. نو دغه اوربن چې د یو هفته لپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې
د بریا پړاو ته ورسې. مننه مجاهد صاحب. تاسو را سره اوسې د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. خلیل صاحب، تاسو ښه راغلاست. مجاهد صاحب، دغه د تاوتریخوالي کمیدو ته خوشاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر سره.
سلام ټولو همکارانو ته، ستاسو په استودیو کې او د افغانستان اولس ته. په سر کې دغه د اوربان یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستو له امله مبارکي وایم. واقعا د افغانستان خلک ټول خوشحاله دي او تمه لري چې دغه اوربان یا دغه د خوشنط کموالی چې یو هفته ټاکل شوی ده، په دې موده کې د دواړو طرفونو د نورو ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړونه رامنځته شي او دغه اوربان دغه په دوامدار اوربان بدل شي او بل اخره هر هغه اقدام خلک د هغې حمایت کوي چې هغه کې انتحار، انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب مننه. بله خلیل صاحب مننه. تاسو یو مهمه کلمه یاد کړه، د اعتماد درامنځته کېدو. له مجاهد صاحب څخه به واورو، مجاهد صاحب څنګه دا یو هفته د دې لپاره کافی ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
ما مخکې هم وویل چې دا یو هفته دا د امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېرې جدیت باندې دې ته توجه کوي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه یې رامنځته شوي، په هیڅ قیمت باندې موږ د افغانستان د قضیې د سیاسي حل په طرف باندې تلای نه شو. او دغه د اعتماد فضا هم د طالبانو د امریکا ترمنځ، هم د ټولو د افغانانو ترمنځ باید اعتماد یو کامل یو فضا جوړولو کوشش وشي.
مجاهد صاحب، دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، که چېرته خدای مکړه په دغه یو اونۍ کې ځینې نورې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې فعالې دي، لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وایي لشکر طیبه او لشکر جنګوي و د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمېر نورې ډلې، که دغه کسان په دغه یو اونۍ کې حملې وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاسه نه شي په یوه هفته کې؟
په هر حال باندې مهمه خبره خو دا ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یغو کې دغه قاید ضروري دی چې ویل شوي تر څو چې د کومې حملې مسؤلیت خپله طالبان په غاړه باندې وانخلي؟ که هر څوک کوم کار وکوي باید هغه نظرانداز شي، یوه خبره. دوهمه خبره، د طالبانو له خوا نه ما لیدلی دي چې هغوی هم لیکلي، هم شفاهي پیغامونه خپلو ملګرو ته صادر کړي دي. که داسې واقعات څوک کوي د پمنام د سپایلرز باندې څوک تخریب کوي، دوی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو له خوا نه و، دغه د دغه جهاد له خوا نه و، او غوښتل یې چې د سولې دغه لومړنی د امتحاني قدم په ناکامۍ باندې بدل کړي. ټولې خواوې باید کوشش وکړي، هره حمله که وشي هغه باید ونیول شي، د هغو شواهد وړاندې شي چې دا د دغه جهت له خوا نه و، او بیا ټولې خواوې هغه جهت ته متوجه شي.
خلیل صاحب، تاسو څه نظر لري؟ آیا که چېرته کومې درېمې ډلې کومه حمله وکړه، دا به د دې باعث نه شي چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته بشي دا به ټکنی کړي؟
فکر کوم دغه د خشونت د کموالي اصطلاح چې د اوربند ځای ونیوه، یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه ټول دومره رسک طالبان نه شي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسله والې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسؤلیت نه شي اخیستی، هغه رسک نه شي اخیستلی. نو په دې خاطر حداقل دوی یو 20% دغه مسله همداسې پرېښوده. د په توافقاتو کې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ شوي دي، داسې یې پرېښوده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې، نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا 40 تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ آسیا نه نیولې تر جنوب آسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي، د القاعدې په شمول باندې، نو دا به هغوی ته ورګرځي. او بالاخره دوی په جزئیاتو باندې موږ او تاسو زه خپله دقیق پوه نه یم چې دوی هلته د خلیلزاد سره په نورو جزئیاتو سره کوم ته موافقه کړې ده، خو له علایمو داسې ښکاري چې طالبان چې پیغامونه ورکړي دي، پرون راهیسې چې زه د دوی د پاڼې سارم، پیغامونه یې سارم، خپلو لیکو ته پیغامونه ورکړي چې په خپلو بارکونو کې په خپلو مورچو کې اوسېږي او حداقل اوربند رعایت کړي. برعکس دې خواته د حکومت له خوا نه هم بېګا ولسمشر عین پیغام خپلو امنیتي ځواکونو ته ورکړ، نو هغه فکر نه کوم چې ډېر جدي ستونزه اوسېږي. خو البته د څومره چې خشونت کمیږي په مجموع کې، هغه د طرفانو د اعتماد باور ورګرځي او همدارنګه د افغانانو لپاره هم یو امیدواری پیدا کیږي.
مجاهد صاحب، د طالبانو اعلامیه که د الفاظو له نظره وګورو نرمه نه وه، مثلا وایي چې د اشرف غنی قواو باندې به حمله نه کوو، ولې علت یې څه دی؟
شبر سم ترام دا دی جګړې د میدان او د جنجالانو د روحي مطابق خبرې دي. هغه د غوی مخاطب خپل هغه جنجالانو په افغانستان کې او د غو ته روحي ورکي، لیکن مجموع کې ز د دغه فرصت نه په استفاده باندې یو ځل بیا ټول خو ته وایم خدای دې پاره د افغانستان په دې څلوېښت کلنه جګړه کې نهایي ډېر زیات فرصتونه موږ ته راغلي دي په لاس باندې، او هغه فرصتونه له موږ نه ضایع شوي دي. دا که د جهاد په دور کې وو او یا که د روسانو د ماتې نه وروسته دوره وه، یا د نجیب د حکومت د ماتې نه وروسته دوره وه، یا د طالبانو د مجاهدینو د حکومت دوره وه، یا د طالبانو د راتګ دوره وله، دا ټول طلایي فرصتونه د افغانستان د ملت وو. دغه فرصتونه موږ ضایع کړي دي. راځئ چې کوشش وکړو له هغو نه درس واخلو او له هغو نه عبرت واخلو. دغه فرصت نور د لاسه نه ورکوو. او د ټولو خواوو نه د ما غوښتنه دا ده چې نور باید د جنگ لهجه او د جنگ ژبه باید پریښودل شي، بلکې د سولې او د روغې جوړې او د ورورولۍ او د اخوت ژبه په کار باندې واچول شي، تر څو چې ټول اړخونه لومړی د تفاهم فضا په کامیابۍ باندې مخ په وړاندې باندې بوځي، او په دوهمه مرحله باندې د اعتماد فضا رامنځته کړي، او د اعتماد نه وروسته په مکمل ډول په افغانستان کې یو سیاسي حل لار دپاره یو لار جوړ شي، او ټول یو د سمارت پروژې سره ژوند وکړي.
خلیل صاحب، لکه څنګه چې ویل شوی دی، د دې میاشتې د فبروري په 9 به د امریکا او د طالبانو ترمنځ احتمالا د سولې توافق لاسلیک کیږي، او له هغه وروسته به په 10 کې د افغانانو ترمنځ خبرې شروع کیږي. فکر نه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره وخت لنډ دی، ځکه چې تر اوسه پورې لا دا هم معلومه نه ده چې په دې کې به کوم پلاوی برخه اخلي. آیا د افغانستان د حکومت پلاوی او که نه نور حیاتان به دې ته ټاکل کیږي لکه پخوا چې
دغه اندېښنه اوس هم چې دغه تاسو دغه ټکي ته اشاره وکړه، دغه بین الافغاني اصطلاح یا د افغانانو ترمنځ جنگ، د افغانانو ترمنځ مذاکرات، دغه اصطلاح سره همدا اوس هم تعریف شوې نه ده، لکه د خشونت د کمولو اصطلاح چې تعریف په سر باندې اوس هم لا خلک سم نه پوهېږي. نو د بین الافغاني اصطلاح هم داسې ده چې داسې معنا هره غله، هر سیاسي ډله یا هر خوا ترې خپل برداشت لري. اوس معلومه نه ده چې دلته خو جنگ د افغانانو ترمنځ نه ده، چې د ټولو افغانانو ټولو په مقابل کې جنگ اعلان شوی او ټول سره کښېني. نو طبعا دلته لوری معلوم ده، د جنگ د طالبانو اسلامي تحریک وو. دلته په افغانستان کې دوی یو وخت کې امارت جوړ کړی وو، بیا هغه امارت د تلافي قواوو له خوا نه، او دوی د مقاومت یا مصالحانه جنگ پیلوي. 18 کاله دا جنگ شروع کېږي، طرف معلوم ده. دلته په داخل کې افغانستان کې چې د ټولو احزابو نه نیولې د افغانستان بېلابېلو ډلو نه رامنځته شوی یو حکومت رامنځته کېږي، او دا حکومت وروسته په 18 کلونو کې حد اقل ډېر کارونه کوي، بیا جوړونه کې په مختلفو برخو کې کارونه کېږي، مرستې را جلبوي نړیوالې، او عملا دلته یو مدني ټولنه رامنځته شوې ده، مطبوعات رامنځته شوي، قوانین دي، سیستمونه رامنځته شوې ده. نو دلته د اسلامي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات مفهوم کولای شي خلک په اسانۍ سره واخلي چې دا جنگ د چا ترمنځ وو، او څوک به کې حد اقل فعلا لپاره چې کوم توافق سوی ده، دا توافق یا د اوربن مسله چې رامنځته شوي یا خبرې شوي دي، دا د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دي. نو په دې توافق کې طالب له سیاسي پلوه هم امریکا ګټه کړې ده، او هم طالبانو ګټه کړې، ځکه امریکایانو به دغه ګټه کړې چې وښيي ټرمپ اداره خپلو خلکو ته وښيي چې حد اقل ما وکولی شي په افغانستان کې جنگ کمه، او همدارنګه طالبانو ګټه په دې وکړه چې وښيي خپلو خلکو ته یا خپلو پلویانو ته وښيي چې حد اقل زمونږ دغه مبارزه یا جنگ سی وو په دې تمام څه چې امریکا غونډې یو قدرت موږ سره خبرو ته کینی. نو دې دواړو ګټه وکړله په سیاسي لحاظ باندې. اوس هغه ګټه چې موږ ته مهمه ده ولس ته رسیږي، هغه ولس ته اوس فعلا په قتم دغه ګټه رسیږي چې یو هفته جنگ نه وي. نو کله چې جنگ نه وي وروسته له دې نه
د حیات خبره ده. خلیل صاحب، بله خلیل صاحب، اوس د حیات خبره ده. حیات به کوم یو کپلانډو لطفاً وایسي، کوم حیات به له طالبانو سره خبرو ته کښېني؟ د حکومت کا بین الافغاني
حیات معلوم ده چې افغانستان د اساسي قانون په حساب باندې دغه فعلا چې دلته کوم نظام ده د سولې او د جنگ صلاحیت ولسمشر ته ورکول شوی ده. طبعا د افغانستان ولسمشر هم داسې ښودلی ده چې یو پراخ حیات به تعینوي چې هغه د ټولو جناوو او د افغانستان د مختلفو فکرونو او د نمایندګي وکړی شي.
مننه. په همدې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر هم واخلم. مجاهد صاحب، په لنډو لطفاً کوم افغان حیات به برخه اخلي ستاسو په باور؟
تر څو چې زه معلومات لرم د طالبانو د پالیسي دا ده چې وروسته د دې نه چې توافقات امضا سي نو سمدستي به د بین الافغاني مذاکراتو په طرف باندې حرکت کوي او هغه وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید ټول جهتونه شامل وي په شمول د حکومت باندې. اوس دلته د افغانانو وظیفه ده، د حکومت وظیفه ده او دلته د سیاسي ګوندونو وظیفه ده چې هغوی یو درست تفاهم باندې یو درست داسې یو هم شموله یو هیئت رامنځته کړي
نه واک به د چا وي، واک به د چا وي مجاهد صاحب، واک به د دې هیئت د چا په لاس کې وي؟ یا هر هیئت خو یو مشر لري، یعنی آیا د حکومت به په لاس کې وي؟
کولای سي د دې لپاره د تصمیم ګیري دغه سي یو کمیټه جوړ سي چې په یو کې ټول جهاتونه شامل وي او هیڅوک دې باندې ځان ونه بولي.
بله،
لکه څنګه چې طالبانو یې خپل حیات بالکل هم شموله جوړ کړی ده او مکمل د اعتماد فضا کې یو نظم سره مذاکرات په دې دلته هم افغاني جهات باید هم شموله یو حیات جوړ کړي او د تصمیم ګیري یو قوي مرکز ورته موجود وي چې هغوی د دې مذاکرات ورهنمایي کوي.
مننه مجاهد صاحب چې عبدالحکیم مجاهد په خبرونه کې مبارخ را سره وخت هم درس ل خوشحال خلیل څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ. بیا هم موضوع تعقیبو ورزو کونړ ته ل کونړ د ازجرړو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی او ډیر راته انتظار هم شو. انوري صاحب د تاریخوالي د کمیډونه دغه د ساعتونه اوړي په کونړ کې وضعیت څنګه دی عملی شوی؟ بله
مننه شیبر صاحب، ما په کونړ او نورستان دواړو ولایتونو کې چې زه هلته رپورټونه جوړوم په حالاتو باندې، ما همدا نن سهار 8 بجې د دواړو والیانو سره خبرې وکړې. هغوی وایي چې تر اوسه پورې کوم بده پیښه یا کوم ډز نه دی شوی د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ، څه نوي رامنځته شوي تر اوسه او دغه څو ساعته چې دا په امنیت کې تیر شوي خلک او مسؤلین هم هیله لري چې دا ورځي او د دین وروسته په افغانستان کې پر امن حالات رامنځته شي، دغه څور بندونه وشي تر څو خلک په آزاد فضا کې خپل کاروبارونه وکړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي. شیبر صاحب، یو خبره ده یادونه وړ ده چې د دغه روان لمریز کال چې 1499 کال دی، د دې د لومړی اند حمل د دویم نیټه نه را پدې خواته ست معلومه ده. موږ ډېر رپورټونه درلودل چې په کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت او طالبان ترمنځ زیات جنگونه وشو، تر نن ورځې پورې دغه تاوتریخوالی د غوی په منځ کې روان دي. د کومې ورځې نه چې دغه دواړه ډلې په خپل منځ کې نښتې دي، حکومت سره بیا طالبانو جنگ نه دی کړی، یعنی هلته خشونت د دوی په منځ کې نه رامنځته شوی، داسې جنګونه نه دي شوی چې موږ پرې رپورټ کړی یا مرګ جوړ پکې
رامنځته شوی. او بخښه، خو یو بل د خشونت چې ورته ګورو ځینې نور شان هم رانغاړي. مثلا د یو چارواکي په کابل کې ازادي رډو ته وویل چې طالبان موافقه کړې ده چې د مخابراتي شبکې چې به بندولې دا به ازادي پریږدي. په کونړ او نورستان کې څرنګه په دې برخه کې سہولت رامنځته شوی؟
شیبر صاحب، دلته په کونړ کې طالبانو کومې ټلیفوني شبکې مخکې نوې بندې کړې، اوس هم چې کومې ساحې د هغوی په ولکه کې دي هلته ټلیفونونه ټلیفوني شبکې فعال دي. فقط په پیج دره او په چپه دره کې د داعش ډلې تقریبا یو نیم کال کېږي لا زیات چې هغوی دغه د امپین یا د اریبا شبکې باندې بندیز لګولی دی. تر اوسه پورې تنمن سهارا پورې هم هغه بندې دي او کېدای شي هغه نږدې ورځو کې خلاصې هم نشي، که څه هم چې حکومت او سپینګیرو خلکو کوششونه شروع کړي دي.
انوري صاحب، او په نورستان کې د مخابراتي شبکو په برخه کې معلومات لري هلته خلاصې دي؟
هلته څه مشکل نشته دی، هغلته اکثره ځایونو کې چې دی شیبر صاحب دغه سټلایټي افغان بي سیم یو سیستم جوړ کړی یا افغان ټیلیکام هغوی هغه خپل کار کوي، کومه ستونزه نشته دی.
مننه انوري صاحب. د افغانستان شمال ختیځ ته به ورشو، له کندوز اجمل آریان هم را سره دی د ازادي راډیو خبریال. آریان صاحب، څرنګه کندوز لاغو ولایتو دی چې طالبانو به هر وخت پکې مخابراتي شبکې بندې کړې وي، هلته خلاصې شوي دي؟ تېره شپه خلاصې وي؟
مننه شیبر صاحب، خبر لمړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو او دونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې د تاریخ او د کمخ پاړه خبرې وکولې، تیر شپه دولس بجې د تاوتریخوالي د کمښونه پیل شوه، خو تر اوسه پورې نن سهار پنځه بجو پورې شبکې مخابراتي شبکې بندې دي. ښایي راتلونکې شپه شبکې فعاله شي. او دته د نورو کلونو چې به هر کله کندوزیانو خپل سهار د درنو سوکو وسلو په غږ سره پیلوه، خو د تاوتریخوالي د کمښ اونۍ په پیلېدو سره دلته د تاوتریخوالي د کمښ نښې او نښانې لیدل کېږي. ځکه نن دولس بجو د شپې دولس بجو را په دې خوا د وسلو او د ډز غږ نه اورېدل کېږي. په ټوله کې خلک ډېر خوشحاله دي. او دغه راز ځینې معلومات چې ما د تخار کندوز لویې لارې څخه او د کندوز شیخ خان بندر کندوز بغلان څخه واخیستل، هلته هم نورو وختونه به وسلوال طالبان سهار وختي بېلابېلو سیمو ته راوتل، چیک پوانټونه به جوړول، خپل اهداف چې به ګرځېدل. نن چې کوم معلومات ما واخیسته خلک ډېر خوشحاله دي، وایي سړک کې هېڅ سود هم نشته، خلک په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. او دغه راز خلک د جګړې په ښکېل خوا اوغه کوي چې سرتاسري اوربند اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته زمینه برابره شي او په هېواد کې دغې روانې څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډیره مننه اجمل آریان، او بخښنه غواړم له تاسو هم، له روحلان وری هم، چې د ډیر وخت د ټلیفون شاته انتظار شوی. له سیاسي کتونکو سره مو موضوع څېړله، د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له دولسو بجو تر راتلونکي شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري، او که چېرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پرېکړې سرغړونه کوي، پر ضد به یې قاطعانه عمل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو، ویل شوي چې دا یوه بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره پرانستلی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. تاکل شوې چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي او نهایی به د دوشنبه په ورځ اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د پنځو میاشتو معاشونه ورته نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د پیسو د نشتوالي په وجه دوکانداران هم ورسره قرض نه کوي. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري په دې راپور کې راخسته.
په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو ډاکټران او کارکوونکي شکایت کوي چې ورته د پنځو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز کارکوونکي محمد فاروق وایي
پرسنل ټول غریب مظلوم خلک دي، روپۍ مدرک نه لري، پنځه میاشتې کېږي چې موږ ته معاشونه نه دي راکړي. ټول نورستان کې دا حالات دي.
دوی وایي له هټیوالو پوره وړي دي او نور ورته څوک په قرض څه نه ورکوي. محمد حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته په میاشتو میاشتو وظیفه اجرا کوي، بیا د دې توان نه لري چې لارې کرایه ورسره وي، دوی د خپل کورونو ته ولاړ شي. او دوکاندار چې هر څوک وي چې هغه څومره سرمایه ولري، موږ هر یو دلته لس پنځلس نفره فامیل لرو په کورونو کې، سبان چې هغه سودا اخلو یو میاشت نه زیات موږ ته دوکاندار موږ سره قرض نه کوي. د څلوېښت زره روپۍ سودا ته نه زه واخلم، زه ورسره قرض کوم، یو بل همداسې همداسې، نو هغه ټوله سرمایه په قرض کې بند شوه. طبعا موږ سره له یو میاشت نه زیات قرض نه کوي، هغه موږ ته پنځه میاشتې، څلور میاشتې، شپږ میاشتې نه شي کتلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسولین هم منی چې کارکونکو ته د قراردادي مؤسسې لخوا د څو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دوی سره ژمنه شوي چې ډیر زر به دغه ستونزه حل کړي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې اړوند منګه د مربوطه موسسې سره خبرې کړې دي، او همدارنګه زمونږ د تیر هماهنګۍ د مجلس عمده اجنډا همدغه د روغتیایي پرسونل د معاشاتو موضوع وه. په ده مونږ خبرې کړې دي او تطبیق کوونکې موسسې مونږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله د پرسونل به راوغواړي د کلینیکونو آمرین، او هغوی ته به معاشات ټولو ته ورکړي.
ډاکټران وایي د عامې روغتیا وزارت یو شمیر داسې موسسو سره قراردادونه کړي چې روغتونونو ته درمل او صحي کارکوونکو ته معاشونه په وخت نشي رسېبلې، چې همدې شیانو ولسونه او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو سره د عامې روغتیا ریاست ژمنه کړې چې د ماشونو ستونزه به د یوې اونۍ په ترڅ کې حل شي. یو بله روغتیایي مسله راخلو، که څه هم په اوسني عصر کې طب د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم د پکتیا او پکتیکا د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي ماشومان په نایانو سنته وي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له هغه نایي سره خبرې کړي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ماشومان سنته وي.
پنځه 50 کلن رحمت ګل د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د ویښتانو د اصلاح کولو دکان لري چې تر څنګ یې له 13-15 کلونو راهیسې د دې ولایت په 50 ولسوالیو کې ماشومان هم سنتوي. دی وایي زده کړې نه دي کړې او دا کار یې له خپل پلار په میراث ورپاتې دی. د رحمت ګل په وینا په لومړیو کې دا کار یو څه سخت و، خو اوس یې په دې کار کې تجربه پخه شوې او د ورځې په منځني ډول له 3-4 ماشومان سنتوي.
موږ وروره سنتي هر وخت لپاره کوای سو مسخد موږ مسلک داده د پلار ودی نه کنه نه یو تعلیم نرم سره کاروبار چې کومه په کلی او منطقو کې ګمز موږ چې کومه اختوال سنتي کو اولین خپل سامان ته جوس ورکو مو بو کې د ټول ورچو مسخد جوس ورکو بو کې پس لغنی سره خپل به سپری رسرو مينځو صفاس درای کو.
رحمت ګل کڅه هم د عملیاتو پر مهال د صفایي او د نوي وسایلو د استعمال خبره کوي، خو د هموي چې شمیر نور کسان بیا د پکوالي خیال نه ساتي او ډیر کله د نایټوب وسایل کاروي. خو د جرحای د برخې د متخصصینو له نظره د غیر مسلکي کسانو له لوري د دا ډول عملیاتو ترسره کول څومره خطرناک دي؟ د ماشومانو د جرحای متخصص ډاکټر ننګلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کېدای شي د جوړیدنه مؤخر شي، یو کیدای شي چې اضافي تخریبات پکې رامنځته شي په غیر مسلکي ډول سره. دوهم دا چې تر ټولو لوی ستونزه یا بحران چې رامنځته کوي د سری امراضو نقل لیدو کې ډیر رول لري، لکه تور زړی، سپین زړی، په زمین کې ایډس یا ایچ آی وی.
خلک چاته ورزي ډاکټر او کا نیانو ته له دې ډلې هغوی چې په کلیو او بنډو کې اوسیږي او اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی دوی نیانو ته ورتګ غوره بولي. خو د ښار او د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره د سنت کېدو چاره په ډاکټرانو ترسره کوي. د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی قسمت الله عابد
په لرو پرتو سیمو کې د ژوند کوي، قوم په نایي باندې دغه خپل ماشومان سنتوي. مهمه وجه دغه دي چې خو دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی، بل اقتصادي مشکلات دي چې کړي. موږ د ښار اوسیدونکو نه دلته زموږ ماشومان متخصصو ډاکټرانو د جراح ډاکټرانو په واسطه باندې سنتي کېږي چې موږ له کوم ستونزو سره نه مخ کړي.
د ماشومانو سنت کول نه یوازې دا چې په زیاتره اسلامي ممالکو کې له دینی او مذهبي اړخه مهمه چاره ګڼل کېږي، بلکې د ماشومانو د جراحۍ په برخه کې د متخصص ډاکټر ننګیالی په وینا په یو شمېر غیر اسلامي هیوادونو کې هم د اړتیا په صورت کې د ځینو ناروغیو د لمنځه وړلو په هدف دغه کار ترسره کېږي. د په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو وړاندیز کوي او له دوی غواړي چې خپل ماشومان په مسلکي کسانو په روغتیایي مرکزونو کې سنت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې مو د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه له سیاسي کتونکو سره بحث درلود، نو وخت نه و چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي سمسونه ولولو. وړاندې به یو څو سمسونه له تاسو سره له نور اوریدونکو سره ستاسو راغلي سمسونه شریک کړو. خو اوس خوسته مخه کوو د جمعې پورس د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د یو شمېر روڼ اندو او فرهنګیانو لخوا د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوال وویل هڅه باید وشي چې پښتو د سیاست، سوداګرۍ، اقتصاد، بازار او دربار ژبه شي. دوی له افغان حکومت هم وغوښتل چې پښتو ته د دې ژبې د ویونکو د سیمو او وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې ویناوالو ژبه د هیوادونو د پرمختګ نښه همدارنګه د ملتونو او د هغوی د کلتور د پیژندګلوۍ تر ټولو اړینه وسیله وبلله. دا لمانځ غونډه په خوست کې د ژب ژغورنې د ملي غورځنګ د ولایتي دفتر په بلنه جوړه شوې وه. د یاد غورځنګ دوو فعالانو انورشاه لټون او داود خان باور ازادۍ راډیو ته وویل
که د یو هیواد ژبه وپیژندل شي نو طبعا هغه هیواد ورسره پیژندل کیږي. د یو هیواد پرمختګ وسیله ده. که د یو هیواد ژبه له منځه لاړه شي نو هغه قوم نه پیژندل کیږي. ژبه زموږ د کلتور یو اساسي او بنیادي اړخ تشکیلوي، یعنی نیمه کلتور زموږ ژبه ده.
اوس وخت کې پښتو چې ده ډیره کمزوري ده، لیدلې ده. موږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کو، موږ غواړو چې د خپل ژبه د اقتصاد ژبه کو، موږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کو.
د پښتو ژبې استاد محمد جان وقار وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان لپاره خاص ارزښت لري، ځکه په مورنۍ ژبه ټول مسایل ښه زده کېدلی او تحلیلېدلی شي.
مورنۍ ژبه د زده کړې دپاره د یو انسان خاص ارزښت لري، ځکه د هغې وخت نه چې دی په دغې ژبه کې د خپلې مور سره د ابتدا نه لګیا وي، نو دا ټول مسایل ښه تر کولی شي، تحلیلولی شي. په دې سبند په پردۍ ژبه اول به ژبه زده کوې، بیا به یېګنه وروسته په ژبه کې تحصیل زده کوې. د دوې زده کړې په ځای په وپتې که چېرې یوه زده کړه وکړې نو په یوه ژبه کې زده کړه وکړې، ډېره به ګټوره وي.
په ټوله کې یو تحلیل داده چې د ژبو په پرمختیا او معیاري کولو کې علمي او اکاډمیک ادارې ډېر رول لري. خوستی روناندی ضیاالحق باتورزوی د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې دپارتمنتونو پرانستلو لپاره هڅې وکړي.
لوړو زده کړو وزارت باندې ان پر نولو مسؤلینو باندې دا غږ کوو چې تاسو د پښتو ژبې او د پښتو څانګې د پښتو ادبیاتو دپارتمنتونه په نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې هلته پرانیستئ، تر څو د نورو د هیوادونو عام مسؤلین زده کړیال چې د ادب مینوال دي، د ژبې مینوال دي، تر څو پښتو ژبه زده کړي.
مدنی فعال رحیم شاه افگار بیا وایي دولت باید پښتو ته د دې ژبې د سیمو او د وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي.
پښتو لپاره او د پښتو د جغرافیا او د پښتو د افرادو لپاره چې څومره افراد دي او څومره جغرافیا لري د هغې مطابق د پښتو ته کار وشي. دا نه چې موږ د نورو ژبو په خاوندانو باندې پښتو تحمیلوو او یا پښتو ته هغوی مجبورو چې موږ پښتو وکاروای، بلکې هغه حق چې پښتو یې لري باید ورکړل شي د جغرافیا په اساس باندې او هم د افرادو د شمیر په اساس باندې.
د ملګرو ملتونو سازمان د یونسکو ادارې د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده. په لومړۍ پلا د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ د 2000 زیږدیز کال د فبروري په 28 ولمانځل شوه او له هغه راوروسته هر کال دا ورځ لمانځل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام کې نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو مسله څېړل کیږي. په دې پروگرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هنري په نوم یو اوریدونکي په راستولې سمیس کې لیکلي دي چې د فاریاب په ولایت کې مخابراتي شبکې د تیر شپې راهیسې فعالې دي. عبیدالله په راستولې سمیس کې لیکلي دي چې د کندوز په ولایت کې مخابراتي شبکې تیره شپه فعالې نه وې. البته په دې برخه کې په روانه خبرونه کې د ازادي راډیو خبریال له کندوز په خپل راپور کې هم دا خبره وکړه چې هلته تیر شپه فعال شوي نه دي، خو تمه ده چې راتلونکې شپه فعال شي او په کندوز کې نورې جګړې نه له تیر شپې راهیسې نه دي شوي. نورالدین الازار منګل د پکتیا له سمکنیو لیکي، ډیر خوشحاله یو زموږ په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته، غني د سندباد. محمد عارف رحیمی په راستول سمس کې لیکلي، ټول افغانان دایمي اوربان ته انتظار دي. مسعود عبدالی لیکي، دلته یو بجه جګړه پیل شوه، خو دوی دا نه سرګند کړی چې دوی له کوم ځای دا اسمس راستولی دی او په کومه سیمه کې جګړه شروع شوې ده. عبدالمتین پر استول اس ایم اس کې له هلمند لیکي، خوشاله يم چې په ټول افغانستان کې اور بند دی. سعید ابن عمر له کندهار پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي، تاوتریخوالی د تاوتریخوالی کمیدو ته ډیر خوشاله یو. جعفری لیکلي، د تاوتریخوالی کمیدل د سوري لپاره زیری دی. عابدی پر استول اس ایم اس کې له کابل لیکلي دي، امید دی چې طالبان له تاوتریخوالی کمیدو وروسته په اوربند رضا شي او له هغه وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. او اوس هم د دې خبرونې 19 پروګرام د ګوړې اچار ته مخه کوو او له همدې سره د دې سات خبرونه سرته رسیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، د کابل په ښار کې د یخمالکونو وخت په تیریدو ده او له دې وروسته د اوبازۍ او لامبلو وخت را رسیږي. هم به موټرونه اوبازي کوي او هم به خلک، ځکه چې له ښاره د ښار د اوبو د وتلو لار نشته او د هر ځای اوبه هماغلته ډنډیږي. په دا شلو کلونو کې چا د اوبو د ایستلو لار پیدا نه کړه، کنه زموږ ګاونډیانو په دا شلو کلونو کې سپوږمۍ او فضا ته د ختلو لارې وموندې، لکه ښه جادو چې راباندې شوی وي. له ټولو لاره ورکه ده. د خپرونې په پیل کې مو له یوه لیوني سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ خوار ولې لیوانه شوی ده.
خلک وایي چې ته رښتیا خبرې کوې، نو زه هم راغلم چې مرکه در سره وکم.
خلک لیوانی راته وایي، خو زه لیوانی نه یم، سم پسد یم. همدا اوس تا وینم چې خبرنګاره یې، پوزه دې نه جګه ده نه ټیټه ده، سترګې دې نېغې ماته نیولې دي. که څه اشتباه وکړم او ته یې نشر کې، لکه ده دې بوټان جګ دي.
خلک ولې لیوانی درته وایي؟
زه چې وایم ولې چارواکي په ساعتونو ساعتونو لارې بندوي؟ خلک وایي لیوانی ده. زه چې وایم حکومت خلکو ته کار نه پیدا کوي، د زورورو زامنو ته دوه درې کارونه ورکوي، یا بستونه خالی ساتي او غریب لایق ځوانان بیکاره ګرځي. خلک وایي لیوانی ده. دا ته وایه چې زه رښتیا وایم که دروغ؟
رښتیا وایې او دا خبرې دي د هوښیارو خلکو دي، هغوی چې درد او درک لري.
زه چې وایم دا محیط زیست اداره هسې جوړه شوې ده، څوک یې نه مني. زه چې وایم